په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د خبرونه د 1 ساعت لپاره ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژنه به د افغان طالبانو پر فعالیتونو هم اغیز ولري. د پاکستاني طالبانو د مشر د وژل کېدو په اړه مرکې هم په دې خبرونه کې واوري. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې ویل کېږي پاکستاني طالبان به د خپل مشر حکیم الله مسعود له وژل کېدو وروسته نن بل مشر وټاکي. روسیا او جاپان سره سول چې د خپلو دفاعي ځواکونو ترمنځ تماسونه پراخ کړي. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له اسدالله لودین څخه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي د پاکستاني د پاکستان د استخباراتو ځینې کړۍ له دې سره مخالفت کوي چې افغانستان او پاکستان د افغاني او پاکستاني طالبانو سره خبري وکړي. په جوزجان کې یوې مېرمنې د مرمۍ په وسیله ځان وواژه. او ولسي جرګې د کرکټ ملي لوبډله په ستاینلیکونو او نقدي جایزو ولمانځله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت یو جګپوړی چارواکی وایي چې د پاکستان د استخباراتو ځینې کړۍ نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه دې له افغان او پاکستاني طالبانو سره خبرې وکړي. د چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ملا برادر، ملا مستانه، ملا اسماعیل او ملا مالک د هغو طالبانو له ډلې څخه وو چې د سولې مینوال وو، خو دغه کسان د پاکستان همدې استخباراتي کړیو یا ووژل او یا یې هم زنداني کړل. د ملي امنیت دا چارواکی وایي چې ټاکل شوی وه پرون د پاکستان د حکومت یو پلاوی له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره شمالي وزیرستان ته ولاړ شي، خو دا چارواکی وایي چې د پاکستان استخباراتي کړیو د حکیم الله مسعود د ځای په اړه امریکا ته کره معلومات ورکړل چې له امله یې مسعود د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. افغان ولسمشر حامد کرزی لندن ته له 5 ورځنی سفر وروسته نن بیرته کابل ته راستون شو. د ولسمشری مانی خبر پانه وای چې ولسمشر کرزی په دې سفر کې د پاکستان، افغانستان او برتانیا په څلورم درې اړخیزه غونډه کې له ګډون سربیره له ځینو برتانوي چارواکو سره جلا جلا ملاقاتونه هم درلودل. ښاغلی کرزی د سفر په وروستۍ ورځ په اکسفورد پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل چې افغانستان او متحدین یې تر اوسه نه دي توانېدلي چې په دې هیواد کې امنیت ټینګ کړي. په اعلامیه کې د ښاغلي کرزي له خولې ویل شوي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه وروستۍ پریکړه به هم په لویه جرګه کې کیږي. په جوزجان کې یوې مېرمنې د مرمۍ په وسیله ځان وواژه. د دې ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان عبدالمنان رؤوفي ازادي راډیو ته وویل چې دغه 25 کلنې مېرمن تیره ورځ په خپل کور کې ځانوژنه وکړه. رؤوفي وویل چې تر اوسه د ځانوژنې انګیزه معلومه نه ده، خو د جوزجان اړوند چارواکي به په دې اړه څېړنې وکړي. د جوزجان مسؤلین وایي د روان کال له پیل راهیسې دا په دې ولایت کې د نجونو او ښځو د ځانوژنې 1ویشتمه پیښه ده. اول سي جرګې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو ته د وروستیو بریاو له امله ستاینلیکونه ورکړل او په نغدي جایزو یې ونازول. د کرکټ ملي لوبډلې شاوخوا یو میاشت وړاندې له کینیا سره 5 لوبې وکړې چې د څلورو په ګټلو سره د 2015 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر شهزاده مسعود د ولسي جرګې په غونډه کې هیله وښوده چې د کرکټ لوبډله به په نړیوالو سیالیو کې هم هیواد ته بریا راوړي.
د افغانستان کرکټ بورډ اداره به چې دا 15 میاشتې کم زیات مخکې لري، د دوی لپاره به ټول سهولتونه برابروي. تمریناتي کمپونه به ورته برابروي. د نړۍ د پیاوړي پیاوړي ټیمونو سره به دوی خپلې دوستانه مسابقې کې چې تر سور نړیوال جام ته دوی پوره آمادګي ولري.
د کرکټ 500 ورځې نړیوال سیالۍ په 2015 میلادي کال کې په استرالیا او نیوزیلند کې کیږي. دا کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جناقه الکوزای وړاندې کوي.
تمدا چې پاکستاني طالبان د خپل مشر حکیم الله مسعود له وژل کېدو وروسته چې د راپورونو له مخې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی، نن بل مشر وټاکي. د پاکستان استخباراتي چارواکو او د وسلوالو قمندانانو ویلي د طالبانو مشرتابه د شمالي وزیرستان په وینا معلومي سیمه کې راټول شوې دي. پاکستاني طالبانو او استخباراتي منابعو ویلي مسعود د جمعې په ورځ په شمالي وزیرستان کې له 4 نورو کسانو سره وژل شو. پاکستاني او امریکایي منابعو دا راپورونه نه دي تایید کړي تر اوسه. ټاکل شوی و چې د حکیم الله مسعود مړی نن په یو نامعلوم ځای کې خاورو ته وسپارل شي، خو ځینو پاکستاني رسنیو ویلي چې مړی مخکې ښخ شوی دی. په تیرو وختونو کې هم څو ځلې د حکیم الله مسعود د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي ول. نوموړی د 2009 کال اګست میاشت کې د طالبانو د هغه وخت د مشر له قتل وروسته د پاکستاني طالبانو مشر ټاکل شوی و. د امریکا متحده ایالاتو د مسعود د نیولو په بدل کې د 15 میلیونو ډالرو انعام یې و. ویل کېږي چې ده په 2009 کال کې په افغانستان کې په هغې ځان وژونکي حملې کې لاس درلود چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا CIA وطنه کارکوونکي پکې وژل شوي ول. څړونکو وای د حکیم الله مسعود په وژنې سره به د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیچلې شي. د نواز شریف حکومت ویلي و چې له پاکستاني طالبانو سره به په نږدې وخت کې خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د یو پراخ بنسټه او له شخړو پرته ډیموکراتیک عراق غږ وکړ. جمهور رئیس اوباما د جمعې پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې د عراق له صدراعظم نوري المالکي سره له 2 ساعته خبرو وروسته خبرې وکړې. المالکي په عراق کې د شخړو په مقابل کې د مبارزې لپاره د امریکا مرسته وغوښته. د امریکا جمهور رئیس ویل متحده ایالات غواړي چې عراق د انتخاباتو قانون تصویب کړي او په دې توګه به عراقیان خپل اختلافات د شخړو پر ځای د سیاست له لارې حل کړي. ما دوی وهڅول چې عراق د انتخاباتو قانون تصویب کړي او پر مخ ولاړ شي. په دې توګه به خلک پوه شي کله چې دوی اختلافات ولري د شخړو پر ځای له سیاسي لارې هم مطرح کولی شي. مالکی ویل د عراق د سیاسي حل په اړه له جمهور رئیس اوباما سره هم نظر ده. د ویل د راتلونکي کال انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي. په روان کال کې تر اوسه د عراق په شخړو کې شاوخوا 1000 ملکي خلک وژل شوي دي. روسیا او جاپان صلاح شول چې د خپلو دفاعي ځواکونو ترمنځ تماسونه پراخ کړي. په دې اړه تړون د دواړو هیوادونو د بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو په غونډه کې نن په توکیو کې لاسلیک شو. د روسیا او جاپان د بهرنیو چارو وزیران سرګی لافروف او فومیو کیشی د صلاح شول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځمکنۍ لانجې د حل په مقصد به د راتلونکي کال په لومړیو کې د معینانو په سطحه غونډه جوړه کړي. کیشی دا له روسیې سره د همکارۍ په اړه وویل د امنیت په برخه کې د دغه تړون پر رامنځته کولو سره موږ هیله من یو چې دا به د جاپان او روسیې ترمنځ د ښو اړیکو پر لور حرکت وي او هیله لرو چې د سولې په خبرو به مثبت اغېز وکړي. مسکو او توکیو د کوریل ټاپوګانو پر سر په خپلو کې لانجې لري او هر یوې خپل ازمه قبولي. دا ټاپوګان له دوهم نړیوال جنګ وروسته شوروي اتحاد اشغال کړي ول. چړونکي وایي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې د چین د مخ په زیاتېدونکي پوځي قدرت د مقابلې لپاره له جاپان سره اړیکې ښه کړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف په دې اړه وویل د یو اصل له مخې موږ د بل کوم خاص هیواد د مخالفت یا تضاد په مقصد د اړیکې نښه کوو. جاپان او روسیې په خپلو کې د انرژۍ او په خاص ډول طبیعي غاز او د روسیې د لرې ختیځ د سوداګرۍ په نورو برخو کې همکاري زیاتې کړې دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. په دې خبرونه کې اورئ چې پاکستانی طالبانو نن یو پټه غونډه کې د وژل سوي مشر حکیم الله مسعود پر ځای دویم مشر انتخاب کړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژنه به د افغان طالبانو پر فعالیتونو هم اغیز ولري.
هغه څوک چې د شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان نه په حملاتو کې ګډون کوي راتللو د حقانی د ګروپونو سره مرسته کوله په دې کې به یو څه تاثیرات راشي.
د افغان کارپوهانو په باور د حکیم الله مسعود وژنه افغان طالبانو ته څه پیغام ورکوي؟
دا نور کسانو ته لکه افغان طالبانو لپاره دا داسې یو درس دی چې باید مذاکره ونکړي. دا مذاکره نتیجه نه ورکوي. امریکایان په سوله باور نه لري.
د جرمني چارواکي وایي حاضر دی له استخباراتي افشا کوونکي ایدوارد سنودن سره خبرې وکړي. تاندې څنګه اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې ووري ځوانان د هنر پر اهمیت ژغېدلي.
زما په نظر په ژوند کې سړی چې آر کار کوي او غي مسله کې داغه په خوا کې ضروری خبره ده چې هغه باید یو هنر ولري.
دا خبرونه تر دروي بوجوده چې په بهیر کې نور مسایل هم څیړو. راپورونه وایي چې پاکستانی طالبانو نن په یو پټه غونډه کې د وژل سوي مشر حکیم الله مسعود پر ځای دویم مشر انتخاب کړ. په دې اړه فرشته جلالزی ورستی جزئیات لري چې په استودیو کې را سره ده.
عاجل رپورټونه وایي چې پاکستانی طالبانو نن یو پټه غونډه درلوده چې په دې غونډه کې د وژل سوي مشر حکیم الله مسعود پر ځای د دغه دوهم مشر انتخاب کړ. د رويټرز خبري اژانس وايي پاکستاني طالبانو نن په دې غونډه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دوهم نمبر قومندان خان سید چې په سجنا مشهور دی د حکیم الله مسعود پر ځای ټاکلی دی. ویل کیږي چې خان سید سجنا د پی ټی ټی هغه قومندان دی چې په خیبر پښتونخوا کې پر یو زندان باندې د حمله پلان جوړ کړی و او په دغه حمله کې لشته لږه 400 زندانیان خوشې شول. او په همدې په 2012 کال کې د پاکستانی ځواکونو پر هوایی اډه باندې هم د حمله شاته لاس درلود. رپورټونه وايي د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود چې پرون د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پر راکټي حمله کې ووژل سو تیر شپه ناوخته خاورو ته سپارل سوی دی. د فرانسې خبري اژانس وايي حکیم الله مسعود د هغه موټر چلوونکی یا ډرایور د هغه کاکا او د هغه یو بل قومندان یو ځای وژل سوی وو خو په جلا جلا سیمو کې خاورو ته سپارل سوی. د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ویلی چې حکیم الله مسعود او دغه ورسره وژل سوي کسان او یو شمیر نور قومندانان پرون میرانشاه ته نږدې په جنازه جماعت کې د یوې غونډې لپاره راټول شوي وو څو د پاکستان له حکومت سره د سولې پر مسله خبرې وکړي. رپورټونه وایي د پاکستاني طالبانو د غونډه د نتیجې څخه پرته پای ته رسېدلې وه. حکیم الله مسعود د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه په 5 کیلومتره کې په ډنډ درپخیل سیمه کې د خپل کور خواته روان و چې د بی پیلوټ الوتکې حمله ورباندې وسوه. حکیم الله مسعود په داسې وخت کې وژل سوی چې د رپورټونو په حواله پاکستانی طالبان او د اسلام آباد اداره تر څه باندې یوې لسیزې نښتو وروسته د سولې د مذاکرو پیل ته نږدې شوي وو. د فرانسې خبري اژانس وایي د حکیم الله مسعود وژل کېدل د پاکستانی طالبانو لپاره یوه سخته ضربه ده او د سولې د مذاکرې په اړه به هم ګمانونه او بې باوري رامنځته کړي. فرانس پرس وایي دا پېښه د غچ اخیستنې په خاطر د حملو امکان هم زیاتول شي. یو امنیتي چارواکي د جرمني خبري اژانس ډی پی ا ته ویلي حکیم الله مسعود او د هغه څلور ملګري چې په دې حمله کې وژل سوي وو د قبایلو په مختلفو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د امنیتي چارواکي د دغو کسانو د خاورو ته سپارل کېدو د ځای په اړه نور دقیق معلومات نه دي ورکړي. حکیم الله مسعود 34 کلن وو او داسې ګڼل کېږي چې د پاکستاني طالبانو د رهبرۍ په چارو کې د ځانګړي مهارت خاوند وو. دی په نړۍ کې د هغو محدودو کسانو په ډله کې وو چې د امریکا حکومت یې په شدت د نیولو هڅې کولې. د امریکا حکومت د حکیم الله مسعود پر سر 5 میلیونه امریکایي ډالره جایزه اعلان کړې وه. حکیم الله مسعود په 2009 میلادي کال کې د پاکستاني طالبانو د پخواني مشر بیت الله مسعود تر وژل کېدو وروسته په قبایلو کې د پاکستاني طالبانو مشري په غاړه اخیستې وه. بیت الله مسعود هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل سوی وو. د پاکستاني طالبانو یو بل عمده قومندان 4 ورځې مخکې په افغانستان کې ونیول سو. رپورټونه وایي چې د پاکستان د امنیتی چارو یو کارپو البته رحیم الله یوسفزی فرانس پرسته ویلی فکر نه کوي چې د پاکستانی طالبانو لپاره به په دغه بل مشر په ټاکل آسان کار وو ځکه داسې عمده کسان نوې پکې پاتې چې د حکیم الله مسعود خلای ډکه کړي وای. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو فرانس پرسته ویلی په هغه سیمه کې چې حکیم الله مسعود وو وژل سو یو شمیر وسلوالو کسانو پرون د امریکا پر بی پیلوټ الوتکو چې هلته څرخې دي دزی هم کړی دي. ویل کیږي چې نن د میرانشاه بازار پرانیسته وو خو خلک د ویرې څخه په بازارونو کې نه ګرځي. د میرانشاه بازار یو دوکاندار نثار خان داور فرانس پرسته ویلي د حکیم الله مسعود وژل کېدو خلک ورختا کړي او ویریږي چې وسلوال طالبان به د هغه د وژل کېدو د غچ اخیستلو لپاره حمله وکړي. فرانس پرس وایي د حکیم الله مسعود وژل کېدل څرګندوي چې په پاکستان کې د بی پلوټه الوتکو حمله موثر دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د پاکستانی طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان پی ټی ټی د نوی مشر خان سید په اړه چې په سجنا مشهور دی او نن د پی ټی ټی مشر ټاکل شوی ورسته د ازادي راډیو په همدې خبرونو کې تاسو ته ځانګړي معلومات وړاندې کوو. سالی
بل البته اوریدونکو کولای شي په اړه نور معلومات د ازادي راډیو په ویب سټ کې ولولي او وګوري چې پته یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژنه به د افغان طالبانو پر فعالیتونو هم اغیز ولري. نوموړی د جمعې په ماښام په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې کې په حمله کې لخپل 5 ملګرو سره ووژل سو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې ځینې کړي کوشش کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان او پاکستان د حکومتونو د سولې خبرې له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي. معصوم میوند په کابل کې د نورو جزئیات سره.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې باور دي چې د حکیم الله مسعود وژل کېدل بر دې هیواد په جنوبي او ختیځو سیمو کې د افغان طالبانو حملې او عملیات راکم کړي. د دې وزارت چارواکو د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني طالبانو مشر تر ډېره په افغانستان کې د حقانی له وسله والې ډلې سره اړیکې درلودې. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیر د حکیم الله مسعود او حقانی شبکې اړیکو ته په کتلو وایي چې ډېر منفي اغیز به په افغانستان کې د حقانی شبکې پر فعالیتونه وکړي.
قسمت جنوب و شاختیز و جنوب غرب تقریبا دغا سیمی چی اغل تا دا حقانی گروپون دیر فعال و باقی که تر یو حد پوریز فکر کم تر سو چی دوی بلا رهبری تا که یو دغا ارتباطات برتا تینگی باقی که یو سه کمزوری با پا ماریباوی عملیاتو کرشی و آغا سو چی دا شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان نا پا عملاتو که گردون که و رتلولو دا حقانی دا گروپونو سره مرستا کولا با دی که با یو سه تاثیرات رش.
شغلی وزیر وای د پاکستان طالبانو د ډلې د مشر وجل کېدل بخپله د دې ډلې پر عملیاتو مشرۍ او همغږي باندې ډیر منفي تاثیرات وکړي. د راپور نل مخې حاکم الله مسعود د جمعې د ورځې په ماښام د شمالي وزیرستان له مرکز میران شاه سر نږدې د امریکا د بي پلوټ الوتکې په حمله کې وژل شو. د 2009 میلادي کال کې د پاکستاني طالبانو مشر شو. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د دې هیواد استخباراتي مسولینو او پاکستاني طالبانو د نوموړي وجل کېدل منلې دي. د پاکستان د کورنی چارو وزارت بیا پر حاکم الله مسعود حمله غندلې او په خبرې چې په دې سر به د اسلام آباد او پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته ځان ورسیږي. د افغانستان د ملي امنیت د لوی ریاست یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل نو می واخستل سي. ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان په استخباراتي شبکه آی اس آی کې ځینې کړي کوشش کوي چې له وسلوال طالبانو سره د افغانستان او پاکستان د حکومتونو خبرې له خنډ سره مخ کې. د ملي امنیت د چارواکي وایي چې ټاکل شوی و د جمعې پورز د پاکستان د حکومت یو پلاوی له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره شمالي وزیرستان ته ولاړ سي. خو دا چارواکي وایي چې د پاکستان استخباراتي کړیو د حکیم الله مسعود د ځای په اړه کره معلومات امریکا ته ورکړل چې لامل یې مسعود د بي پلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د سیاسي چارو ځینې افغان پوهان بیا وایي چې د نوموړي وژنه د افغانستان پر امنیت مثبت تاثیر لري. محمد اکبر اوریا ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان په اکله تاثیرات ډیر زیات دی. له دې کبله چې دغه سړی ډیر فعال د افغانستان د تخریباتو د وژنو د تروریزم په لمن وهلو کې ډیر برخه درلود. اوس خپله طالبان په منځ کې مشکلات را پیدا کیږي، پارچه پارچه کیږي. د افغانستان په وضع کې هم امکان لري چې ډیر تغییرات راشي او د هغه جلته پله چې هلته جوړه شوې ده په دوی په منځو کې هم اختلافات راپورته کیږي.
د حقانی وسلوال شبکه چې حکیم الله مسعود یې ملاتړ کاوه په افغانستان کې په بیلابیلو ترهګریزو حملو تورن ده. افغان چارواکي وایي چې په کابل او ولایتونو کې پر ډیپلوماټیکو او پوځي مرکزونو او د افغان دولت پر او د افغان دولت پر ادارو اکثره ډلې یې حملې له پل اخو په وزیرستانونو کې پلان سوي دي. د چارو څیړونکو وایي حکیم الله مسعود له ټول افغان طالبانو سره ایدیالوژیک اړیکې درلودې، نو د نوموړي وژنه یې پر فعالیتونو بې تاثیر نه سپاته کېدی. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژنه به د افغان طالبانو پر فعالیتونو هم اغیز ولري. په څو شیبو کې په دې اړه له ځینو کارپوهانو سره مرکې خبرو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یوش میر افغان کتونکي په دې باور دي چې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د وژنې په پیښه کې خپل پاکستاني پوځي چارواکي شکیل دي. دوی دغه رضوی د نوموړي وژنه به په افغانستان او پاکستان کې د سولې په پروسې د وسلول مخالفینو باور را کم کړي. د سیاسي چارو یو کارپو وحید مجده هم دغه نظر لري. احمد زبیر جمن ورسره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د مسعود وژنه به د افغان طالبانو پر فعالیتونو څومره تاثیر ولري.
دا چې حکیم الله مسعود وغوښته چې پاکستان حکومت سره خبرې وکړي او د دې لپاره د میرانشاه ته راغلی وو، هلته د ځینې کسان هم ورسره یو ځای شوي وو چې مشورې کولی او بیا حمله وشوه په دې باندې او دی ووژل شو او د ده ملګري هم ووژل شول. دا نورو کسانو ته لکه افغان طالبانو لپاره دا داسې یو درس دی چې باید مذاکره ونه کړي. دا مذاکره نتیجه نه ورکوي. امریکایان په سوله باور نه لري او هغوی یوازې او یوازې د جګړې په لټه. نو زه فکر کوم چې دا یو بدآموزي لري نورو ته
که د جګړې اړخ تراسو د پاکستان طالبان په افغانستان کې فعال دي او د افغانستان د طالبانو نه دوی تل حمایت کړی ده. دلته په ولایتونو کې د دوی کسان نیول کیږي، له دې اړخه نه په افغانستان کې په امنیت باندې څه تاثیر لري؟
د حکیم الله مسعود بشنه کېدای شي چې هغه طالبان چې دغه د انتقام د نیولو په لټه کې دي، هغوی دې ته واسي چې نور هم په افغانستان کې خپل قوت زور ورکړي تر څو چې د امریکایانو څخه دلته په افغانستان کې انتقام واخلي. خو یو مسله دلته ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې په دې وروستیو کې پاکستاني مطبوعات په دې اړه ډېر تاکید کوله چې حکیم الله مسعود او پاکستانی طالبان افغان حکومت سره تماسونه ټینګ کړي دي. په همدغه دلیل چې دغه ساعت نه چې د دې وژنې خبر خپور شوی دی، تر اوسه پورې هغه کسان چې ایسای سره نږدېوالی که محققین دي که نور کسان دي که خبریالان دي، هغوی همدا خبره کوي چې حکیم الله مسعود د هندوستان د را او د افغانستان د استخباراتو یو وسیله وه او پاکستان سره ډېره لویه مرسته وشوه د امریکا له خوا چې دا سړی ووژل سو. او مثالونه هم چې راولي هماغه دی چې لطیف الله مسعود دلته په لوګر کې د امریکایانو له خوا ونیول شو چې دی غوښته افغان حکومت سره خبرې وکړي، یا نور کسان چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو دلته موجود دي او د پاکستان پر ضد جنګیږي. نو زه فکر کوم چې تر دې حده پورې د دې وژنه په همدغه دلیل وو او پاکستاني
مجدا صاحب د پاکستانو طالبانو د اړیکو راتلونکی د افغان طالبانو سره تاسو څنګه ارزوئ د مسعود په نشتون کې؟
افغان طالبان او پاکستانی طالبان سره نږدې اړیکې لري، حتی د دوی مشرتابه هم یو دي، ځکه چې پاکستان پخوا هم پاکستانی چارواکي ویلي وو چې د پاکستانی طالبانو سره مذاکرات ډېر مشکل دی، ځکه چې هغوی په مختلفو ډلو ویشل شوي دي، خو یو مشترک چیزی په ماسک دی هغه دا دی چې ټول وایي چې ملا محمد عمر زموږ مشر دی. اوس یو اړیکه دا ده چې پاکستانی طالبان هغه چې د بیت الله مسعود د وژنې وروسته دوی انتظار ویست تر څو چې ملا عمر یو کس وټاکي یا هغه سره مشوره وشي، اوس هم دوی شاید چې یو څه وخت تیر شي او تر څو چې ملا عمر سره دا مشوره وشي او بیا وروسته یو کس وټاکل شي. دا اړیکه هغه چې په خوا په شان ادامه مومي.
نو چې تاسو وایئ چې په مشرتابه کې سره یو دي، نو فکر نه کوئ چې د مسعود وژنه به د افغانستان طالبانو ته هم یو لوی گزار ووسی د پوځي په اړخه؟
اصلا هغه طالبان چې د پاکستان څخه افغانستان ته راځي، زه همدا خبره کوم چې د دې د وژنې نه وروسته شاید د دې په تعداد کې زیاتوالی راشي. دوی غواړي چې د انتقام جذبه په دوی کې شاید تقویت شي او د انتقام ځای هم افغانستان دی. پخوا هم همداسې وو.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجده و چې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د وژل کېدو پر احتمالي اغیز خبري کولې. پاکستاني طالبانو په یو پټه غونډه کې خان سید د وژل سوي مشر حکیم الله مسعود پر ځای د مشر په توګه انتخاب کړ.
ازادي رادیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د جمعې په ماښام پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې چې د پاکستاني طالبانو مرکز یې په نښه کړ، د پاکستاني طالبانو مشر په داسې وخت کې ووژل سو چې د دغه هواد حکومت نن یو حکومتي هیات شمالي وزیرستان ته له وسلوالو طالبانو سره د مقدماتي خبرو اترو د پیل لپاره استوه. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان امنیتی مسولین وایي د جمعې پر اساس حکیم الله مسعود او نور مشران د افغانستان پولي تسیرمه د شمالي وزیرستان په ډنډه درپخیل نومي سیمه کې د یوې غونډې لپاره راټول شوي، سو د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو اترو پر مسله خبري وکړي. او په خبره چې د حکیم الله مسعود په ګډون د ټولو ډلو مشران په دې خبره رضا شوي چې له پاکستاني حکومت سره به خبرې پیل کړي. د پاکستانی وسلوالو طالبانو مشر حکیم الله مسعود په داسې وخت کې وژل شوی چې د پاکستان حکومت له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو لپاره نن یو پلاوی وزیرستان ته استو تر څو له هغوی سره مقدماتي خبرې اترې پیل کړي. د پاکستان حکومت د بی پیلوټ الوتکو تر پرونی حملې وروسته حکومتي پلاوی وزیرستان ته لتلو منع کړی او وایي چې د حکیم الله مسعود وژنې د دواړو غاړو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته زیان رسولی دی. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته داسې بریښي چې د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې اترې د یو څه مودې لپاره وځنډیږي. د سیاسي او روانو چارو کارپوه اقبال خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ما په خیال کې دا خبرې ختم خو نه شوې، خو لږې پشا لاړې او د دې پرونی واقعې نه پس یقینا طالبانو کې به غوسه وي او دا خبرې چې دي اوس په دغه وخت کې خو کول ډېره ګرانه شوله. خودی نمکی هم داشتند پیخ شویدی و بیا داغ پیخ خونه پس مونگو کتل که دوار آره خونه خبرو شروع کولو اظهار شوید و نوزه گرم چه سموده پس که دیشی چه کلا دا حرف پکلار شی نو بیا دا دوار آره خونه دسی داغ خبر شروع که دیشی چی دا
نموره هم دار از وایی چه پاکستانی و اسلوال طالبان د خپل مشر تر وجل که دو روز تا غصه دی او خواهی دا غچه خیستو حسه اکری چه لعمل بایی یو زل بیا پا خیبر پختونخوا او نور سیمو که حالات خراب شی
طالبان اونا اظهار شنه ست طریقی بانده کبی خوزگا کتل دی چه آقی گزار بچر تا کبی و سکم بکبی دا دغی نقصان با بدل که آقی هم دا بدل آقیستلو سوچ پی نو خیبر پختونخوا که یو دا پاکستان پا نور سیمو که حکومتی زواکان چی دی آقی با دغی خبر یکینن احساس لری چه پیخ پا بدل که مردم په خارونو کې یا په نورو ځینو کې چاودنې یا نور شینه ونشي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید غندلی او وایي چې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له پرونی برید داسې بریښي چې ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پرونی حمله په داسې حال کې کیږي چې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف یوازې یو اونۍ مخکې په واشنگټن کې له ولسمشر بارک اوباما سره په کتنه کې د دې بریدونو د بندېدو غوښتنه وکړه.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو څارونکی عقیل یوسفزی چې پر پاکستانی او افغان طالبانو یې کتابونه لیکلي او په دې اړه ژوره مطالعه لري د حکیم الله مسعود د وژنې د احتمالي اغیزو په اړه ذبیح الله شفق ته په مرکه کې وویل.
عقیل صاحب، تاسو امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف تر سفر وروسته او په داسې وخت کې چې د پاکستان حکومت له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره یو پلاوی ورلېږه او رسمي خبرې پیل کولې، په داسې اساسو شیبې کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د حکیم الله مسعود په وژل کېدو په اړه څه نظر لري؟
زما په خیال دا دی چې دا انتهایی یو د دې کال ټولو نه غټ خبرو، خاص کر د بلا مسعود او اسامه بن لادن د مرګ نه بعد د انټرنیشنل ملټری سیستم روانه ده، په دې کې ټولو نه غټ خبرو چې د ډرون نخ جوړ شو. حکیم الله مسعود چې هغه یو تشدد پسند لیډر او هغه د دې حالت پورې مذاکرات دا کوم عمل چې وو د دې نه ډډ هم کوله، نو یو خو دا چې دا ډېره غټه واقعه ده. دویمه خبره دا ده چې څنګه به مخکې مونږ ویل چې پاکستان د تروریزم په باره کې یا د افغانستان په باره کې یا د امریکې د پالیسۍ په باره کې د پالیسۍ چې ده واضحه نه ده، د دې مرګ نه بعد یو ځل بیا واضحه شوه. او هغه داسې د دې مذاکراتو په اړه باندې د حکومت پاکستان نیت ټیک وی یا دوی کنوینس پوزیشن کې وی، نو کې نو شریف صاحب څنګه چې تاسو ویو ما اوس امریکا ته تللی، نو دا غو په نوټس کې به دار اوسه چې موږ مذاکرات انیشیټ کوو. نو دا غو په نوټس کې راوسته ده، نو زما نو خیال چې ډرون حمله به شي او پاکستان چې کوم مذاکرات هغه ځنې وی هغه متاثر شي. نو خیال دې داسې چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې هم په دغه پالیسۍ باندې څه انډرستانډینګ نشته، او هم دغه رنګه د امریکا او د پاکستان په منځ کې هم د مذاکراتو سره سره د جنگ او سفارتکاري په معاملاتو کې اختلافات هم دي او همکاري هم دوی نه لري.
یوسف زی صاحب، د پاکستانی طالبانو د مشر تر وجل کېدو وروسته به د پاکستانی حکومت او وسلوالو پاکستانی طالبانو ترمنځ شروع کېدونکې خبرې اترې وځنډېږي او یا به بېخي له منځه لاړ شي، ستاسو په دې اړه څه نظر دی؟
دوه امکانات چې دي هغه موجود دي. یو دا چې د بعض داسې خلکو نومونه مخې ته راځي، د نوي امیر په حیثیت باندې چې هغه د ولی الرحمن چې هغه هم د ډرون نښه جوړ شوی او د هغه د ګروپ سره تعلق لري، او بل طرف ته د مسعود د طلا مسعود د حکیم الله مسعود چې کوم ملګري دي، نو د هغو نوم هم د امارت دپاره راځي. نو که د حکیم الله مسعود ملګري په امارت کې راغلله، نو بیا به دا د مذاکراتو کومه سلسله چې روانه وه دا به ډېره زیاته متاثره شي. کم از کم د څلور پنځو میاشتو لپاره به دا وځنډولی شي او د هغې به نقصانات به هم وي. ظاهره خبره ده څوکه د ولی الرحمن مسعود د ګروپ خلک په امارت کې یا په مشرۍ کې یا په شورا کې په اکثریت کې راغلله، نو د هغې نه به د حکومت پاکستان چې کوم مذاکراتي عمل دی په دې کې لږ تعطل به وي، خو دا به مخکې لاړ هم شي او دا به نسبتاً نتیجهخیز هم شي.
عقیل صاحب، د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژنه به د افغانستان پر وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې پر پروسې څومره اغېز وکړي؟
بنیادي مسله خو هغه ده چې تر څو پورې د پاکستان د امریکې او د افغانستان په منځ کې په دې ټیروریزم باندې یو مشترک لایحه عمل او قابل عمل لایحه عمل یا پالیسي مخې ته نه وي راغلي، نو زما په خیال باندې دواړه اړخ ته به د طالبانو سرګرمیانې چې دي دا به هم داسې جاري وي، دې کې د غټ بدلونه امکان پکې ماته نه ښکاري. البته دا لازمي خبره ده چې کله پاکستاني طالبان د غزني ټور نه کمزوري وي، نو هم هغه بعض اثرات چې دي هغه په افغانستان باندې مثلا داسېږي، ځکه چې دا یو اټل حقیقت دی چې د پاکستان طالب د پاکستان د پاټا نه یا د پنجاب نه یا د کشمیر نه هغه خلک چې هغې د افغانستان ته مداخلت کوي یا د امریکې د مخالفت په نوم باندې هغې افغانستان ته ځي هغه جنګ کوي،
د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو شننکي عقیل یوسف زئی وو.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اوس په افغانستان کې د مبشین 2 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له جنقه الکوزین اوري.
د افغانستان ولسی جرګې نن د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو ته د هغوی د وروستیو بریاو له امله ستاینلیکونه ورکړل او په نقدي جایزو یې هم ونازول. د افغانستان د ملي امنیت یو جګ پوړی چارواکی وایي چې د پاکستان د استخباراتو ځینې کړۍ نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه له افغان او پاکستاني طالبانو سره خبرې وکړي. پاکستاني طالبانو د وژل شوي مشر حکیم الله مسعود پر ځای چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی نن بل مشر وټاکه. مشال وړي وایي خان سعید سجنا د تحریک طالبان پاکستان د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د یو پراخ بنسټه او لشکرو پرته ډیموکراتیک عراق غږ وکړ. روسیا او جاپان سره شول چې د خپلو دفاعي ځواکونو ترمنځ تماسونه پراخ کړي. په دې اړه تړون د دواړو هیوادونو د بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو په غونډه کې نن په توکیو کې لاسلیک شو.
د ځوانانو یو نړیوال شبکه هڅه کوي سو ځوانانو ته په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزو مسایلو په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ کړي. تفصیل د قاسم سلمل پر پټ کې.
د ایسک په نامه د ځوانانو نړیوال شبکې په کابل کې د ځوانانو د سوداګری په لور په نامه یو کانفرنس جوړ کړی وو. سو پکې د ځوانانو او ټولنیزو اقتصادي رهبرانو ترمنځ د تماس او مذاکرو زمينه برابر کړي. ایسک د ځوانانو یو نړیوال شبکه ده چې د بشري ظرفیتونو د لوړولو او د سولې د تضمینولو په برخه کې فعالیت کوي. د پنځشنبه پر ورځ په دې کانفرنس کې د افغانستان یو شمیر سوداګرو د اقتصادي چارو پوهانو او محصلینو ګډون کړی وو. په افغانستان کې د ایسک بنسټ مشر احمد الله موج خبرلان ته د یادې غونډې هدف پاره ویل
دا کانفرنس چې د ایسک یا نړیوال د محصلینو تر ټولو لوی شبکې لخوا په افغانستان کې المنځل کیږي لومړی ځل لپاره او د دې یوازنۍ موخه په افغانستان کې د تشبث او د مشرتابه په حق لباندي د ځوانانو او د مشرانو او د سوداګرو سره د یو ډیالوګو د خبرو اترو د فرصت اماده کول دي.
د ایسک په نامه د ځوانانو یاد شبکه په یو سلو څلروشتو هیوادونو کې فعالیت کوي او څباندي نوي سره غړي لري. په افغانستان کې دا شبکه د لومړي ځل لپاره په 2002 میلادي کال کې جوړه شوه چې سل رضاکاره او 200 غیر فعال غړي لري. د شبکې له یادې نیټې وروسته په بیلابیل برخو په ځانګړي توګه ځوانانو ته د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو په برخه کې د زده کړې عملی زمينه برابر کړې ده. د دې سازمان یو بل غړي مینه وای دوی هر کال د دې شبکې لاري شاوخوا 10 افغان محصلین د زده کړې لپاره د نړۍ بیلابیل هیوادونو ته استوي.
مو سالانه کمشه کې بشه مو 30 نفر زیات بخوړو.
موږ هر کال تر دې شو زیات کسان بهر تلیګو. په دغه هیوادونو کې هند، ترکیه، پولند، فنلند او دغه راز جرمني شامل دي چې زموږ ماسلین تر ډیره جرمني ته ځي.
نو موري دغه زیات کړای چې سشکل دوی په پام کې لري شاوخوا یو نیم سل ماسلین د ایسک لاري بیلابیل هیوادونو ته د مسلکي زده کړو لپاره واستوي. که هم هر کال سلګون افغان ماسلین د لوړ زده کړو او یا هم مسلکي زده کړو لپاره بهرنی هیوادونو ته استول کیږي، خو په افغانستان کې د کاري زمینی د محدودیت لوجه یو شمیر د کسان برته هیواد ته نه راستنی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي غواړي په امریکا او اروپایي هیوادونو کې ډیره افغان پناه غوښتونکو ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو زمینه برابره کړي. د دې کمیسیون ویان ازادي رادیو ته ویل دوی په دې شرط دا پلان عملي کولی سي که افغان حکومت او نړیوالو ټولنو ورسره مرسته وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي په لکونو هغو افغانانو ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو زمینه برابر کړي چې په امریکا، استرالیا، اروپا یا هم د خلیج په هیوادونو کې میشت دي. خو دغه کمیسیون وایي د اسانتیا په هغه صورت کې برابرولی سي چې افغان حکومت او نړیوالو ټولنه ورسره هر اړخیزې مرستې وکړي. د انتخاباتو خپلواک میسون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل چې دا یوازې یو طرحه ده او د عملي کېدو په صورت کې به هغه افغانان چې په دغو هیوادونو کې میشتي خلای د کوربه هیوادونو تابعیت نه دی اخیستلی کولی سي د انټرنیټ د لارې خپل رایې وکاروي.
یو مشخص مکتوب مو د هیواد بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړی دی. که چیرې دوی مونږ ته دا زیات پیدا کړی شي په بلابلو اروپایي او د امریکا په هیواد کې چې څومره افغان مهاجر ژوند کوي او د دوی نومونه تر څو مونږ وکولی شو د انټرنیټ سهولت د دوی لپاره ایجاد کړو چې په کې درغلي عمومي شي او په ډېر واضح ډول باندې هر یو افغان ته دا زمینه برابر شي چې انټرنیټ لارې د رایې حق ولري او خپل رایې وکارولی شي.
شغلی نور ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې میشتو افغان ډیپلوماټانو ته هم د رایې د کارونې دغه اسانتیا برابروي، خو د ده په خبره دا مهال یوازې یو پلان دی. که چیرې افغان حکومت او نړیواله ټولنه بېلابېلې همکاري ورسره وکړي دوی به یې عملي کوي. دغه کمیسیون نه دی ویلي چې د دې پلان لپاره څومره مالي او څه ډول تخنیکي مرستو ته اړتیا لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ونه ویل چې د انټرنیټ د لارې د رای ورکولو میکانیزم څومره د ډاډ وړ او معیاري دی. په لکونو داسې افغانان په امریکا، اروپایي او د خلیج په هیوادونو کې ډیره دي چې لای د کوربه هیوادونو تابعیت نه دی اخیستی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویل چې که چیرې نړیواله ټولنه 50 میلیونه ډالر مالی مرسته ورسره وکړي دوی به په ایران او پاکستان کې ډیره افغانانو ته د زمینه برابر کړي چې په روانو انتخاباتو کې برخه واخلي. د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال دورې حمل پر شپږمه کیږي.
ستاسو لا پیغامونه نه
دوی دې کندهار ولایت مستدم کوم برخه به خېر ستونزې او مشکلات ست چې دا برخه نه مشکور چې دی په لاو علي کې دی په دایو مې شم برخه نه دل دل چې راځي هغه داسې لکه شم هیڅ شی او بو شی نه راکړي. خلک چې ډېر مسکینان دي د جنراتورانو د جشن وسنه لري چې جنراتورانه نشي او په راپورته کې زه دولت سره خوښ درم چې برخه سم کړي دی وايي مر برخه سم او برخه سم او داسې ماشینه براوړو برښنا کوټ په پاله کو هغه سم ماشینه په برښنا کوټ په پاله او هغه چې برخه واغې وس خراب کړي دا خپل د لوی ولې او به خښه واجه پر او یا متر باندې او به دي داسې توس راپورته کوي په جنراتور جنراتور
احمد الله د کندهار ولایت اوسیدونکو یم. فاو چیک یوم یا پلا برک ندی راغلی زمور من چکه د چنه شپخانه شاره دا چې وخت راسی چې نه بجیا ته بجی د شپه سعر بیرته د منزوف ور وخت زینو د دې برک سم کولای اول برک باید سم سي که برک سم نسی ټول کارونه به داسې ویجاړ پاتې د کندهار ولایت.
ازادي رادیو د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. اوس هم رحمت الله افغان د کابل چاپ رسپانه ته کتنه کوي.
د لندن د ارخیز غونډه به هم د کابل چاپ د شنبې ورسپانو غټ او مهم ټکی جوړوي. ویسا ورسپانه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړي د لندن پریکړې به عملی شي کنه. د لیکوال د معلوماتو لمخه د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو ځل بیا پر څو ټکو توافق وشو. د لیکوال په باور دغه توافق هم له اټکل څخه لري او هم یې هله کېدای شي. د سر مقاله لیکوال شک څرګندوي و چې دغه پریکړې او توافقات شوي دي به هم د هغو د عملی کېدو پر اړخ شکونه پر ځای دي، ځکه نه میاشتې وړاندې د پاکستان د هغه محل ولسمشر آصف علي زرداری هم د شپږو میاشتو په موده کې د سولې د یو پیاوړي بهیر د پیلېدو ژمنه کړې وه خو وروسته عملي نه شوه. لیکوال پاکستان ته سپارښتنه کوي که د پاکستان چارواکي د پرمختګ او سوکالۍ هیله لري په افغانستان کې د جګړو او بدمرغیو په پای ته رسولو کې د مخلصانه همکاري وکړي کنه له دې پرته ناممکنه ده. محور په خپل لومړي مخ کې لیکلي بریتانیا پر افغانستان ډیورن تحمیلوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د لندن سرمشریزه د تیر په څیر په نامستقیم ډول د ډیورن کرښې په رسمیت راچورلې ده. د لیکوال پان افغان پلاوی له ویرې هغو منطقي غوښتنو ته هم غاړه نه ږدي چې د ډیورن په کرښه د پاکستان لخوا د اروپاکو د څارلو امکان پیاوړی کوي. وړاندې په مطلب کې راغلي نواز شریف هڅه کوله چې د اروپاکۍ ټوله ستونزه د ډیورن د برخلیک له امله وګڼي او بریتانیا په غیر مستقیم ډول په تیرو سرمشریزو کې هم د پاکستان خبره بدرګه کړې ده. ملي باور ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو پوښتنه کړې کابل ولې په اسلام آباد خوش باور دی. د لیکوال په باور د لندن درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې له بل هر وخت د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچن حالات ننوځي. د لیکوال د معلوماتو له مخې پاکستان له 2014 کال وروسته له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتو پر مهال پر سیمه او افغانستان د خپل نفوذ ساتلو پټې او ښکاره مناورې پیل کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې لیکلي پاکستان پر افغانستان د خپلو غوښتنو د منلو په هڅه کې دی. همدې ورځپاڼې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر څخه په نقل لیکلي د طالبانو هڅول او پیاوړي کول به پاکستان تر هیڅ ځای ونه رسوي. پاکستان باید له افغانستان سره د دوستۍ د یو نوې بڼې په اړه فکر وکړي.
په کونړ کې ځینې کسان شکایت کوي چې په محاکمو کې د فساد د موجودیت له کبله یې دوسیې ژر نه حلیږي. دغه ورځ یو شمېر کسان اړ کېږي چې د حکومتي ادارو پر ځای خپل فیصلې په وسلوالو طالبانو وکړي. په دې اړه روح الله انوري د کونړ د استیناف محکمې له رئیس قضاوتمل شمس رحمان رئیس زی سره مرکه کړې ده.
ځینې خلک دا وایي چې قاضیان صاحبان چې دي یا په محکمو کې خلک چې ناست دي هغوی زیاتې سیاسي دوسیې نه څېړي، د دې د ویرې نه چې هغې کې مخالفین زیات وي او دوی ته ګواښ پیښېږي. همداسې ده
نه؟ مونږ خو تر اوسه پورې داسې یو قاضیان چې هغې نه مونږ اجتناب کړی او هغه مونږ نه یې فیصله کړې. قاضي خو صرف محکمه چې ده دا بې طرفه ده، د قانون پر مبنا باندې دوی حکمونه صادروي. هغه په هره کټګوري کې چې په هر قسم شکل نو قاضي مجبور دی چې هغه به فیصله کوي، ځکه چې دغه وظیفه قبول کړې نو دغه قضیې ته به رسیدګي کړي.
مننه قیس صاحب. بل شکایت د خلکو دا دی چې اکثر وخت کې په محاکمو کې یو شمېر قاضیان د خلکو نه پیسې اخلي، رشوت اخلي، خلک خوشي کیږي. دغه تور یا دغه شکایت په اړه څه نظر لري؟
کونړونو ولایت په اړوند محاکمو کې چې د محاکمو ته منسوب سړی یا د محاکمو ته چې منسوب نه وي بلکې هغه د دلال په شکل باندې دغه یو د محاکمو په نامه باندې غوښتنه ولري، زما دروازه د خلکو په مخ خلاصه ده، ټلیفون شمیرې مې د خلکو سره شته دی، کولی شي چې ما ته په وخت زمان سره مراجعه وکړي، انشاءالله زه به هغو شکایتونو ته رسیدګي وکړم.
اگر چې تاسو وویل چې زه راغلی ما ډېر شیانو مخ هم نیولې ده، بل امنیتي مسؤولین هم دا شکایت کوي موږ یو کس ونیسو سبا چې ګورو بیا راخوشي شوي هغه همدغه محاکمو ورته برات ورکړي. په دې اړه څه وي؟
په دې وخت کې چې درې میاشتې تقریبا کېږي چې زموږ هیڅ نوع مشکل نه دی امنیتي ارګانونو سره او نه د عوامو ناسو سره او د هیچا سره زموږ نه دی پیدا شوی، نه ماته چا شکایت کړی په دې رابطه باندې، او که چا کړی ماته مشخص موضوع دی، ماته وایي چې دغه موضوع ده او دغه قضیه ده چې زه په هغې رابطه باندې جواب وکړم.
بله مهمه مسله چې ستاسو ژوند پورې تړلې ده، ستاسو یو شمېر قاضیان د څه کسانو لخوا که هغه مخالفینو او که دوسیه درلودونکي څوک ووژل شو، ستاسو د خپلو قاضیانو امنیت څنګه احساس کوئ چې آیا د دوی امنیت ډاډمن دی چې دوی په ډاډه زړه باندې فیصلې وکړي او هغه څه چې دي مجرمینو ته سزا واوري؟
د وطن شرایط خو تاسو ته معلوم دی چې علاوه د قاضي صاحبانو نه زمونږ ټول ملت په امن کې نه دی، ټول ملت احساس ته خطر کوي. نو طبعا قاضي چې یو موقف ولري هغه به هغه ته به خطر متوجه او د نورو اشخاصو یا د عادي افرادو نه به اضافه تر ورته متوجه. نو دا عوامل لري خپل. زما په وخت کې کوم قاضي ته خطر نه دی متوجه شوی، تنها یو نفر زمونږ هغه چې ټارګټ نه و دی او یو حادثه کې هغه بشاره مونږ سره اجیر و هغه په شهادت رسېدلی و. او مخکې قاضي صاحبانو علتونو باندې من زه نه یم پوه چې په کومو قضایو کې دغه شوي دي، خو تر هغه بریده پورې چې زمونږ توان دی او د امنیتي ارګانونو دغه د امنیتي ارګانونو سره مونږ په تماس کې یو، فعلاً په محاکمو کې زمونږ امنیت ښه دی، ګزاره کوي، کوم داسې جدي خطر مونږ ته متوجه نه دی. بهر د محاکمو نه خو امنیتي شرایط په هغه اندازه باندې نه دي چې مونږ ډاډمن او مطمئن اوسېږو، خو ولې احتیاط شرط دی.
ځینې خلک دولتي محاکمو ته خپلې قضیې نه راوړي، طالبانو ته یې وړي، هغوی وایي چې دلته فساد دی ځکه دغه نه راوړي. په دې اړه څه دې خلکو
څه خو به دغه درته وایم
زر نه حل کېږي دلته فیصلې
زموږ لپاره هغه میعاد چې هغې کې باید مونږ قضیه بررسي کړو قانونا هغه ښودل شوی میعاد دی، د جزایي لپاره خپل میعاد دی او د حقوقي لپاره خپل میعاد دی. او نن سبا سترې محکمې دا خبره ډېره جدي نیولې ده چې هر قضیه باید په خپل قانوني میعاد کې دا باید فیصله شي، او کوم قاضي په خپل ټاکل شوي میعاد کې فیصله نه کړي هغه قاضي ته جزا ورکړل شوې ده. او په هر کال کې زمونږ تفتیش راځي، یوازینی جدي موضوع چې نه شي دغه میعاد د رسیدګۍ دی او موضوع نه شي. نو دا اصلا دغه نه دی منتها دولت مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمې دي، او د دولت نفوذ پکې قوی نه دی، نو تا باندې هلته به فیصلې کېږي. موږ هغه نه شو رد کولی، ولی کوم ځای کې چې د دولت نفوذ دی او د دولت تر امنیت لاندې ساحې دي، بالکل هغه هلته خلک راځي مراجعه کوي.
د کنر د استیناف محکمې رئیس قضاوت مل شمس رحمان رئیس زی وو. تاندې څنګه اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدلی سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای د دې هوا چارواکي تیار دي له استخباراتي افشا کوونکي ادوارد سنوډن سره وګوري. هانس پیټر فیدریش پرون خبرلانه تول چې سنوډن غواړي اطلاعات راټول کړي او موږ یې په پوره لیوالتیا سره منو. د جرمني په پارلمان کې د حکومت یو مخالف وکیل د پنځمې پورس په مسکو کې له سنوډن سره وکتل. په دې اړه تفصیل په څو شیبو کې. د جرمني د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې هیواد چارواکي حاضر دي له ایډوارد سنوډن سره وګوري او د هغو تورونو په اړه ورسره خبرې وکړي چې ګواکې امریکا د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل ټلیفوني خبرې څارلې دي. سنوډن د امریکا په خوانی فراری قراردادي دي چې دا مهال په موقت ډول په مسکو کې ژوند کوي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر هانس پیټر فیدریش پرون دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې په پارلمان کې د جرمني د حکومت یو مخالف وکیل هانس کریستن شټویبیلا د پنځمې په ورځ له سنوډن سره په مسکو کې وکتل. شټویبیلا وویل چې سنوډن ورته ویلي حاضر دی جرمني څارنوالانو یا پارلماني هیئت ته په جرمني یا مسکو کې شاهدي ورکړي، خو شټویبیلا وویل چې سنوډن غواړي اول د امریکا د کانګرس د یوې کمیټې په وړاندې شاهدي ورکړي. شغلی سنوډن ځان امریکا ضد یا هم د امریکا دشمن معرفي نه کړ، بلکې هر څه برعکس وه. د بیا بیا ټینګار هم وکړ. کله چې مې په دې اړه وپوښت چې آیا غواړي د جرمني پارلمان ته خبرې وکړي او وضاحت ورکړي، وویل چې ترجیح ورکوي حقایق د امریکا د کانګرس یا هم د کانګرس د یوې کمیټې په وړاندې ووایي او سپیناوی وکړي. دوی داسې فکر کوي چې پیغام یې یوازې په امریکا کې د نامطلوبو تحولاتو افشا کول نه دي، بلکې جدي جرمي اعمال هم افشا کوي. هغو تورونو چې ګواکې د امریکا د ملي امنیت ادارې د جرمني د صدر اعظم ټلیفوني خبرې څارلې، له غوسې ډک جنجالونه پورته کړي دي. میرمن میرکل د امریکا ولسمشر براک اوباما ته شکایت کړی او د جرمني دوه مهم چارواکي په همدې اونۍ کې په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي. ټاکل شوی د جرمني پارلمان د امریکا د ملي امنیت ادارې د ټولو فعالیتونو په اړه بل اونۍ خبرې وکړي. واشنگټن سنوډن تورن کړی او تعقیبوي چې د امریکا د نړیوال څار پروګرام یې افشا کړی دی. د سنوډن روسی وکیل اناتولی کوچیرینا وایي چې موکل نسی کولی له روسیې ووزي، ځکه بیا په روسیه کې د موقتې پناه غوښتنې شرایط له لاسه ورکوي. د جرمني او څو نورو هیوادونو حکومتونو د دې کال په لومړیو کې د سنوډن د پناه غوښتنې درخواست رد کړی و، خو د جرمني د کورنۍ چارو وزارت یو ویان پرون وویل که سنوډن اوس غواړي په جرمني کې پناه واخلي، اول باید جرمني ته راسي، بیا دې د پناه غوښتنې درخواست ورکړي. خو د زیاته کړه چې جرمني له امریکا سره د مجرمینو د تبادلې تړون لاسلیک کړی دی.
ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفاق. السلام علیکم همزولو. له بهرنۍ په ځانګړي ډول د هندستان له ځینو پوهنتونونو یو شمیر فارغ شوي ځوانان ګیله لري چې په اسانۍ کار نه مومي. دوی له داسې پوهنځي فارغ دي چې په افغانستان کې ډېرې کاري مواقع نه لري او که ستونزه کوم بل چیرې ده. تر دې موضوع وړاندې د ځینو هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې د خپل مسلک تر څنګ یو هنر هم زده کوي. څوک نقاشي او رسامي زده کوي، څوک د موسیقۍ یو نیمه آله زده کوي او څوک کوم بل څه. دا کار دوی ته څه خیر رسولی شي ترې خبر بشي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، پوهیږو چې ذوقونه او د ژوند تیرولو انداز د هر چا خپل دی. څوک به د تفریح لپاره کوم پارک ته ځي، څوک به لوبې کوي، څوک به د سمندر غاړې ته ځي. خو داسې کسان هم کم نه دي چې تفریح ته زړه وشي نو رباب سور کړي یا په شپېلۍ ګوتې کېږدي او غږوي. ځینې بیا په نقاشۍ او رسامۍ خپل ساتیروي او خوند ترې اخلي. عبیدالله نصرت تازه له دولسمه فارغ شوی دوستان او غواړي مالیجوي طب ووایي. خو وایي وخت مې درلود، تر روزګاره ګرځېدو مې ښه وګڼله چې یو هنر زده کړم. کوم هنر زده کول غواړي عبیدالله؟ وایي
غواړم په مالیجوي طب کې زده کړې کوم او په څنګ کې ورسره رسامۍ هنر د نقاشي ده. والله اوس مې اصلا شوق د رسامۍ سره دی، اوس هم پکې لګیا یم تقریبا شپږ اووه میاشتې پکې ګرځي. والله بس دا وړکتونه مې ورسره شوق او بېکاره ګرځم، رضا هغه په ځای چې یو وخت تېرېږي یو څه زده کړه. غواړم چې دا مسلک په څنګ کې مې یو هنر هم زده کړم.
نو عزیز الله توخی زراعت لوست خو له نقاشۍ سره هم جوړوه. اوس نو تر زراعت ډیر په نقاشۍ کې لاس لري، د موسیقۍ ځینې آلات یې هم زده کړي او دا یو سالمه تفریح بولي.
زراعت لیسینه فارغ سوایم دلمن زراعت لیسینه څنګه سره چې زراعت محصولو ما زخپل نقاش ما د خپل رشته مختبه ما څنګه سره سالمه تفریح زراعت لر انسان او زخپل موسیقي مختبه ما. مثال تاسو سوایم یو نقاش لرو ډاکټر آصف یوسفی ورته وای چې هغه د ته پنځینه فارغ سوایم لیکن وز بهترین نقاش ده په افغانستان کې. یو څه خبر ده دا سالمه تفریده د مفکوری د تبدیلولو لپاره.
ګرو کا د کابل لشور بازار مازدیګر مهال تیریږي نو د موسیقۍ د بیلابیلو آلاتو غږونه به مو تر غوږ شي. طبلا، هارمونیا او رباب ډیر غږول کیږي. هلته هم د موسیقي آلات خرڅیږي او هم یې ځینې شوقیان د زده کولو لپاره ورځي. په دغو شوقیانو کې د مختلفو مسلکونو له خاوندانو رانیولې د پوهنتون محصلان او د ښوونځي زده کوونکي هم وي. حشمت الله د کابل پوهنتون د ساينس پوهنځي محصل دی چې له استاد حنیف سره له څو ورځو راهیسې کینی او رباب زده کوي. زه چې دکان ته ورننوتم نو حشمت الله ته د رباب نوټ ورکړی و او استاد یې تمرین ورسره کاوه.
دادا سو 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 نی نی دادا پاپا ما پادا پا ما گاری.
ما ویل څنګه دی رباب سره جوړه ده او ولې زده کول غواړي؟ نو دوستانو حشمت الله ویل
استه ما شوق و نو دلته راغلم د استاد انیف سره د الله سره کی چې دلته رباب کار کو. خیر الګ لم زده کړی ډیر نه. کله چې زه درسونه راځم پانتونه کوړه بعد دغه نه د افرید لپاره چې درسونه ویل کله چې تفریح کوم یا سات دوه سات رباب هم بعد له رباب نه بیا ریفرش کیږم بیرته درسونه وایم. یو څوک چې ډاکټر وي، انجینر وي، ساينس دان وي، هغه هنر خوښته کوشش وکړي چې بل هنر هم زده کړي.
سید رحمان هم د رسامۍ مینوال دی دوستان. نو خوای چې یو هنر باید داسې وپالو او زده کړو چې خپل مسلک ته پرې صدمه ونه رسو.
از ما پان باندې دا ډیر غوره کار دی چې د نورو کارونو تر څنګ چې د رسامي وکم کوم چې د هغه خپل مسلک لچې د هغه ته باید منګه صدمه ورنه کو چې هغه به پرې دو دا شروع کو. هم باید هغه مخکې وسو دغه سر په څنګ کې باید هڅه وکړو چې کوم هنر چې زمونږ خوخیږي په دغه کې کار کو پراتلونکي کې چې د زده کړې مو سي.
منصور احمد نیکمل د کابل د یو پوهنتون د انجینری پوهنځي محصل دی. امزولو دی د خپل یو رسام ټولګیوال کیسه کوي او وای چې خلک د داسې کسانو ډېر احترام کوي او غواړي چې ملګری واوسي.
زمونږ یو ټولګیوال دی ډېر ښه رسام دی. دته چې مونږ هر څه وایو چې دا رسم کا دا رسم کا دای د فن لري چې رسم کوي. یو ورځ یو دغه مایان چې پخې پخې کنه دغه شین دومره جالب رسم کو. یا مثال دغه آس او د آس رړی دا رسم کړل بیخي نه ډېر جالب رسم کو. زمونږ ټولګیوال دغه څنګه چې دی یو رسام دی نو ملګری ته په ډېر احترام قایل دی او ملګری هم ډېر ساتي.
ځوان شاعر او ژورنالیست طاهر زلاند کا یو خوا د نیکمل خبره تایید وینو بل خوا د مسلک ترڅنګ د یو هنر زده کول یو ضرورت بولی دوستانو وای چې خای یو وخت ری مادي ګټه هم تر لاسه کړي.
زما په نظر په ژوند کې سړی چې آر کار کوي او غي مسلک داغه په خوا کې ضروری خبره ده چې هغه باید یو هنر ولري. مشران وای هنر زده کا او پتخچه کې کېدا چې کوم وخت په کار شو بیا را واخلې. یو خدا ګټه د دې په څنګ کې بل تر ټولو غټه ګټه ده چې پرونی لحاظ باندې ځوانان ډیر آرام کارنامه کوي او سوکاله کوي. هر دویم هنر چې دی هغه یو ځای کې نه یو ځای کې د مادي ژوند لپاره هم په کار راځي. زمونږ ستاسو په ټولنه کې ګوره مالدار خلک ډیر زیات وي، پوه خلک ډیر زیات وي، خو د هنرمند سره تر ټولو زیاته مینه د خلکو وي، ځکه هغه سره هنر وي. نو هر هنر چې چا سره وي، هغه که نقاشي، که موسیقي، که هغه سنگتراشي، که بل کوم هنر وي، د هغه په شخصیت ښکارا کولو کې ډیر ښه رول لري او یو وخت په ګټه راځي.
مننه چې تاندې څنګه اوري. همزولو لا هنرونو راځو بیرته د مسلکونو په لور. دا هنر په چیر مسلک هم که په خپل خوخه او مینه وټاکل شي، نو د پرمختګ چانسونه پکې ډیر وي او سړی له خپل کاره خوند هم اخیستلی شي. خو ځینو ځوانانو ته خپل دا خوخه یا شوق کله کله ګران تمامېږي. مسلک خو به په خپل زړه وټاکي او حتی په بارانوي هوادونو کې بس زده کړې پکې وکړي، خو په هماغه مسلک کې بیا په کارونو پسې لکه بړبوکۍ سرګردانه ګرځي. عبدالباسط نعمتیار 15 میاشتې وړاندې د هندوستان له یو پوهنتونه د خپلې خوښې رشتې ډیپلوماسۍ کې لایسانس اخیستې. دی وایي فکر مو کاوه چې له بهره لایسانس وړو نو کارونه به ډیر وي راته، خو دلته به مو چې کله په نورو برخو کې د کارونو اعلانونه لیدل نو په خپل مسلک به پښیمانه شو.
دا یو خبر ده چې هلته مونږ کله تحصیل کوو نو خپلو منځو کې هم دا اکثر خبر کوو چې لاړ بشو انشاءالله داسې وظیفې به داسې داسې. زموږ په افغانستان کې هم تحصیل کې صحیح خبر ده، خو لکه څنګه چې نور نه خلک تقاضا کوي، زموږ خپل خپلوان کورنۍ ډېره تقاضا کوي چې یاد لاړ لیدو، مسافري دې وکړه، په خارج کې تحصیل وکړو. خو اوس هم ته داسې سرګردانه د وظیفې په هڅه کې داسې ډېر شوي دي. البته دا زندگی ده نو مایوسه به شو حتما، خو بیا هم خپل هغه هڅې جاري ساتلې چې وکولی شي چې ته وظیفه ترلاسه کړو. واقعا مونږ چې کله وظیفې په اړه اول کوشش کوو نو اول هغه کوم پوسټونه کوم وظیفه چلانی بعد یو خلک ځان سره داسې دغه احساس کوي چې کاش کندې فیلګ دا کړو چې کدی پوزیشنونه ډیر اعلان شي، دلته ډیر وظیفه دي، د پارټي وظیفه ده.
وحید الله میاخیل هم 2 کاله پخوا په اقتصاد رشته کې د هندوستان له یو پوهنتون فارغ شوی. دوستانو اته میاشتې په کار پسې لالهانده ګرځېدلی دی. دی دا خبره نه مني چې په افغانستان کې د ځینو مسلکونو بازار سوړ دی. وایي چې مشکل په افغانستان کې د کار موندنې په سیستم کې دی.
افغانستان داسې یو ملک دی چې هر رشته کې مسلکي کسان ته ضرورت لري. دا باید سړی ونه وایي چې دلته افغانستان کې دغه مسلک ته کار شته او دلته نشته، ټولو مسلکونو دلته کار شته. عمده مشکل یې موږ په حکومت کې دی، عمده مشکل یې موږ په دې سیستم کې دی.
عبدالباسط له 4 میاشتې بیکاره او په کار پسې لا ګرځېدو وروسته یو ځای کار موندلی. وایي چې کچیرې داسې یوه اداره رامنځته شي چې محصلانو ته کاري مواقع په لاس ورکړي، نو د محصلانو د بیکارۍ ستونزه به له منځه لاړه شي.
خوشبختانه وروسته 4 میاشتې ما وکړل شو چې په یو دفتر کې وظیفه پیدا کړم، خو هغه هم په ډېرو کوششونو سربېره. خو متاسفانه زموږ دا سرونه ډېر اوس هم ګرځي چې زمانه 2 کاله مخکې فارغ، 1 کال مخکې فارغ شوي دي، اوس پورې بریالي شوي نه دي چې کوم وظیفه ترلاسه کړو. خارجي محصلین چې کوم یو راځي هغه ډېر مشکلات سره مخ کیږي. داسې یو مرجع مونږ نه لرو چې وظیفه پیدا کول او شرایط او اصول هغه کړنلار مونږ تروخه چې په دې طریقه تاسو کولای شئ وظیفه پیدا کړئ. دولت نه یو خو جدي خواهش مونږ دا کوو چې داسې یو اداره جوړ کړي چې کوم محصلین چې نوي فارغي دي هغه سره د وظیفو په پیدا کولو کې د وزارتونو، ریاستونو، ولایتونو او داسې نور دفاترو ته په معرفي کولو کې کومک ورسره وکړي چې د خپل مربوطه فیلډ کې، خپل مربوطه کوم مسلک چې د هغه په اړه کې ورته وظیفه پیدا کړي، د خدمت مصدر وګرځي.
ملګرو، د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال تر 10,000 زیات افغان محصلان په بهرانیو هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي، چې یوازې تیر کال 2950 محصلان بهرانیو هیوادونو ته لیږل شوي دي. د نوموړي وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش وایي دوستانو چې ځینو هیوادونو ته محصلان د افغانستان د دولت په غوښتنه او د ضرورت په اساس لیږل کیږي، خو ځینو ته بیا د بورس ورکوونکي هیواد په خوښه. نوربخش وایي دا زموږ کار نه دی چې دوی ته کار هم پیدا کړو، خو وایي چې له کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په دې برخه کې همغږي لري. دی همداراز د یو نوي ریاست جوړېدو خبره کوي چې کار یې د محصلانو ستونزو څېړنه او لارښوونه ده.
د مکلفیت یعنی بل وزارتخانه ته چې باید یو مرکز باید هلته معرفي شي، اما موږ هماهنګي ورسره لرو. کار امور اجتماعي د وزارت سره چې دغه وکول شي په یو هماهنګي شکل باندې دغه موضوع ده. زموږ ډیری محصلین چې بهرني وادونه کې دي یا په خپل افغانستان کې دلته محصلین فارغي کې باید یو مرکز د کار موندلو لپاره باید موجود وي. دغه وکول شي سنټر یا هغه وزارتخانه ته باید مراجعه وکړي تر څو د کار د خپل شرایطو باندې اساس باندې دغه معرفي معرفي سي مخکې لدینه چې زموږ ځوانان یعنی په هر کده کوری کې چې وسیږي یعنی په دولتي ګروپی شکل باندې په زمن کې شخصي کې د لوړ زده کړو وزارت په دغه مورد باندې یو نوی ریاست تشکیل کې موجود ده چې هغه د لوړ زده کړو یعنی عالی تحصیلات په بهرني وادونو کې چې زموږ ځوانان بهرني وادونو ته زیاته مسؤلیت لري چې دغه ته هم سهولتونه ایجاد کړي یو په زمن کې د مشوره دهی یو نور مسائل موارد باندې دغه ته راهنمایي وکړي.
همزولو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند علي افتخاری وایي چې پخوا دغه وزارت داسې یو ریاست درلود چې تازه فارغ شوي محصلانو ته به کاري مواقع برابرولې، خو اوس علی افتخاری وای
قبلا یک سیستم وجود داشت که کل کسایی که از تحصیلات عالی فارغ میشدن اینا معرفی میشد به وزارت کار امور اجتماعی.
خو خود اس یو سیستم موجود و چې لوړ زده کړو ټول فارغ شوی کسان بل کار او ټولنیز چارو وزارت سره ثبتیدل، هغه وخت یو همغږي موجوده و. دغه وزارت بیا دوی د قوی بشری ریاست لارې د کاری مارکیټ لپاره تنظیمول، خو له بده مرغه آزاد رقابت اوس له کار او ټولنیز چارو وزارت دغه فرصت اخیستې دی. یعنی په خو زموږ سره د محصلانو ثبتیدل حتمی و، خو اوس څوک له موږ سره نه ثبتیږي. که څوک غواړي اوس هم له موږ سره ځان ثبتولی شي، خو موږ یې مجبورولی نه شو، ځکه چې بیا له اداري اصلاحاتو سره موږ په ټکر کې راځو. هغوی هم غواړي چې باید ټول لوستي او مسلکي کسان د آزاد سیالۍ له لارې کار عمومي
از طریق رقابت آزاد کاریاب شوند.
علي افتخاري همداراز وایي چې که پوهنځي هم کاري مارکیټ ته په کتلو سره وټاکل شي، نو د داسې محصلانو د بیکارۍ کچه به راټیټه شي. دیزیاتوی
متاسفانه سیستم فعلی، شما اگر ببینید در پانتون ها جذب محصلین پیش از اینکه به اساس نیاز مارکت کار باشد بیشتر
و بعد مرغ پوسنی سیستم که دیدی پر زای چه د کاری مارکت د ضرورت په اساس په پانتونونه که محصلان جذب شي د چوکیو او سنفی ظرفیت ته په کتو سره جذبیږي، نو دوی زکات تر فارغ دو وروسته له بیکاری سره مخ کیږي چې کاری مارکت نه دی ورته سنجول شوی. تیر کال د کار او ټولنیزو چارو د پوهنې او لوړ زده کړو وزارت په ګډه همکاري یو غونډه جوړه شوه. د هغې غونډې په پریکړلي کې زموږ یو وړاندیز همدا و چې وروسته له دې باید په پوهنتونونو کې د محصلانو جذب د کاري مارکیټ د ضرورت په اساس واوسي، مخکې له مخکې د مارکیټ ورته وسنجول سي، له همغه ظرفیت سره د پوهنتونونو ته محصلان جذب شي. زه بیا هم وایم چې څوک مجبورونه، خو په کابل کې زموږ د کارموندنې دفتر سره هر فارغ شوی محصل چې وغواړي ځان ثبتولی شي، همون کولی شي دوی کاري مارکیټ ته معرفي کړو.
تاندې څنګه پام دې ځای پای ته رسیږي دوستانو. الله مو مرسته.